شرکت چې د دې کار کوي په هغې کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لوستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لوستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لوستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین چې جوړېږي، نو په دې کې هېڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی،
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
همداسې طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره، که چېرته دا حرام وي نو په دغه نورو هېوادونو کې چې استعمالېږي هلته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هېواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالېږي،
همداسې
عربستان کې استعمالېږي، په ایران کې استعمالېږي، قطر نظر لري چې نوره دنیا کې که دا حرام وي نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډېر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده، او ډېر ښه علما دي هلته، ډېر ښه نهضتونه دي اسلامي، نو هغوی به ډېره پخوا مخه نیولې وه، غږ به پورته کړی وه. دغه تبلیغات چې کېږي د دې لپاره کېږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو، وځپل شو، مایوبه شو، کمزوري شو، او بالاخر د ژوند نه هېڅ نوه استفاده ونه کړو، د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسېږو.
د تاسو په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هېڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول باید زموږ دیني عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي.
اول باید خپله پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زموږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زموږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زموږ علاقمندان او شیقین دي، زموږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغوی ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د موږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زموږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او دس او روژه وښیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وایي ما انزل الله هدانا الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مگر دغه لپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه پیدا کیږي، نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو، نو علما مسؤول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله خوانه موږ ته را پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. دا نظافت او دا پاکۍ او طهارت د دا معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي، او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه دسې آماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بالاخره هغه دوی مایوبه سي، دغسې کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل سوي؟
که چېرته تثبیت شي چې یو څوک دغسې حرکتونه کوي، شرعاً دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. که نه کېږي د دغسې خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کېږي، دا د ابد لپاره بندي کېدلی شي، ځکه دی خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت د څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شی ووایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکړم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکړم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکړم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوقو باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده. په هغې کې اخلاقي تربیه، په هغې کې ایماني تربیه، په هغې کې عملي تربیه، په هغې کې فزیکي تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو یا تر کومه چې تر اوسه پورې شوي دي، د هغې معنی هم دا ده چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بله خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا د هغه مسلک ده، دا د هغه وظیفه ده، او دا د هغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبرې ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ښه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا به په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې داسې کسانو خبرو ته غوږ نیسي چې ورته وایي وای دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی. دا خبر مانی مور پلار دوی ته خپله تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي، او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګوډان کیږي، او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پنډ ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤول نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې دوی خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په معنوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. که چیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کړي، صحیح ساتنه او حفاظت یې ونه کړي، دوی د ده په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر رضی الله عنه په دور کې یو سړی راغی، د خپل زوی نه شکایت وکړ چې زه مې د زوی ووهلم او جنګ یې راسره وکړ، د پلار څه حقوق دي؟ نو هغه لک تر څو چې امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه سره خبرې وکړي، هغه ته سزا واوروي، نو هغه ورته چې امیرالمؤمنین زم د خبرو حق لرم کنه درم، هغه ورته بالکل د خبرو حق لري، خبرې دې وکړه.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې. نو هغه ورته ویلې چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زده کړې ور باندې وکړي، او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلې چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړه، د ما ته نوم څه شي خېده، د په ما څه زده کړې کړې دي، آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري. په ټولنه کې د تجربې له مخې که چیرته یو مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي، او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله اور په لاس کې، کله نغري ته رواني، کله د بخاري او چری خواته وړاندې کی، ور ته ځان وړاندې کوي، نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي؟ آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کی؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهېږي، او دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو، د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو، تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
خدای که به خیر چوک غاغاوری
دلته ډاکټر مسی هغه دواخانه بیا د سترتول کې بل دواخانه ته مورزه دغه دواخانه ته وس
د یو تن خبرې مو واوریدلې چې د زینو ډاکټرانو د نقصي لیکلو نه شکایت کاوه. یو شمیر نور بیا وایي چې ډېرې درمل بې کیفیت دي. نن په همدی حق له خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي زین ډاکټران داسې نقصي لیکي چې درمل پرته ل خپل درملتونه په بل ځای کې نه پیدا کیږي. ورپسې د بې کیفیت دوا پاړه د خلکو ګیلې تاورو. د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستيال سره مرکه کړي. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده.
قدرمن اوسونکو په دې ورستیو کې یو شمېر کسان د زینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بې کیفیت درملو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغۍ پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي. ډاکټر ته چې ورشي د بې شمېره معایناتو سپارښتنه ورته کوي. کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر له خپلې دواخانې بل څوک نشي لوستی. له ډېرې سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي. بیا درمل د دوی په وینا بې کیفیت وي. په پیل کې د کارتیناو د اوسیدونکي اجمل خبر یاورو نوموړی وای یو خپل په خاتنه پیږي، بل ډاکټران داس نسخي ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي لوستي.
خدای که بخې څوک غاوري دلته ډاکټر مسی هغه دواخانه بیا د سترتول کې بل دواخانه ته مورزه دغه دواخانه ته ورس اوري چار سره ته ولي کې مونږه یو خو جب کې واچو کاش کې مونږه خط زده وای چې ډیره ګندای مغه وای خد سیده. نو کله تاریخ تیر دا وای کوم مونږ نه پیپیو.
اکثره کورنۍ کمزور اقتصاد لري. دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي. د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي. داسې هم شوي چې د شلو افغانۍ دوای ور باندې په سل خرڅه کړي.
خو معلومه چې پیسو د پردا کار کوي. یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي اما غا دارو بل زگی واخل بل قیمتی در کئی داکتران یوشای چی پدری روپی رازی پلاسی خرسی صحت تا تاوان رسی اقتصاد تا تاوان رسی
او یکران حاجی سید عمر وای چی